دوستانو زموږ غږ لا ساده راډیو ناوري اوس هم پاموکړی وار بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته.
افغان چارواکي وای په پلازمینه کابل کې نن سهار یو ځانمرګ برید مرګ ژوبل اړولې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت ویاند وای چې په پېښه کې درې تنه وژل سوي او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. د اورزګان ولایت چارواکي وای په چوري ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دوی په خبره دغه هوایي حملې وي چې په نتیجه کې څو تنه وسلوال ټپیان سوي هم دي. د بدخشان امنیتي چارواکي وای د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرتنیولو لپاره چمتووالی نیول سوی دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر شلمې فرقې قومندان جنرال نور الله قادري ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې د دوی چمتووالی روان دی. یو امریکایي چارواکي ویلي پاکستان د متحده ایالاتونو د غوښتنې پر اساس د خپلو پولو په اوږدو کې د طالبانو او حقانه شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره ډیر کم څه ترسره کوي. د امریکایي چارواکي د نوم نشولو په شرط د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال د ستراتیژي تر اعلان وروسته د وسلولو پر ضد د پاکستان د مبارزې د ارزونو په اړه خپلې موندنې له خبریالانو سره شریکې کړې. د سوریې په ختیځه غوطه کې پرون هوایي حملو په لسګونو ملکیان وژلي او په زرګونو نور له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبور کړی دی. تبدیل کېده چې د سوری دولتي ځواکونه د مشق ته نږدې د افراطي وسلوالو په وروستي پټنځای کې خپل تهاجمي عملیاتو ته ادامه ورکړې ده. په لویدیځه غاړه کې پرون یو فلسطینی پر اسرائیلي سرتیرو خپل موټر تیر کړ چې له عمله یو افسر او یو سرتیری وژل سوي. په پیښه کې دوه نور کسان ژوبل سوي دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا پیښه پرون جنین ښار ته نږدې سوي ده. او د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز پرون ناوخته د ایف بی آی یا د تحقیقاتو د فدرال ادارې مرستیال اندرو مکیب له دندې لرې کړ. ولسمشر ترامپ د ده د کمپاین او د روسیې ترمنځ د اړیکو د تحقیقاتو په تړاو پر مکیب انتقاد کړی و چې ګواکې یو طرفه دی.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د خبرونې دوهم نمایي ته. په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو او خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. اوس هم د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا دی زاد نافع همت یو ور بیا د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت غواړي له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز تر نه کې وړاندې کوي.
په بغلان ولایت کې دوه تنه د لسګونو کیلوګرام نشئی موادو د کاچاک په تور ونیول سول. د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر امیرګل حسین خیل د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو کاچاکلونکو 409 څلوېک کیلوګرام چرس په یو بارون کې موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې کابل ته کاچاک کړي چې د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې ونیول. د یادونه ور د چ پتیرو دوه اونۍ کې د دوهم ځل دی چې د بغلان ولایت پولیس د نشئی موادو کاچاکلون کې په داسې حال کې نشي چې نشئی مواد گاونډیو ولایتونو ته کاچاک کوي. په کندهار ولایت کې 30,000 کیلوګرام زیات نشئی مواد وسوځول سول. د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت مرستیال عبدالباقی ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت امنیتي ځواکونو په تیرو دریو کلونو کې 22,495 کیلوګرام بیلابیل نشئی مواد د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې نیولې دي. ښاغلی عبدالباقی وایي د دې موادو د کاچاک په تور 438 تنه نیول سوي او عدلي او قضایي ادارو ته سپارل سوي دي.
سرکار په جریان کې موږ تقریبا یو سلو او یا حدودو کې کزیره مخدره توکي لرو او خلک چې مخدره توکي په ښار کې په متعددو خرڅي دا غو په تاکي پسې یو نیول مو دي. نو څنګه موږ ستوري نور هم خپل کار ته تمام
ته د ونی ورده چې د روان میلادي کال لپاره بیا تر اوسه دا دوهم ځل دی چې په کندهار کې نیول سوي نشئی مواد سوځول کیږي. د پاکستان د هوایی شرکت یو کارمن په فرانسې کې د نشئی موادو د کاچاک په تور نیول سوی دی. د فرانسې سرحدي ځواکونو رسنوی ته ویلي چې تیره اونۍ د پی آی ای په نوم د پاکستان هوایی شرکت یو سټیورد په داسې حال کې نیول سوی چې غوښتل یې په 1904 نمبر پرواز کې نشه‌یي مواد فرانسې ته قاچاق کړي. د فرانسې دولت تر دې مهاله د پاکستان د دې هوایي شرکت له کارکوونکو څخه د نیول شوي نشه‌یي موادو اندازه نه ده ښودلې او وایي چې په دې برخه کې څېړنې روانې دي. تر دې وړاندې افغان چارواکو پاکستان اروپایي هیوادونو ته د نشه‌یي موادو د قاچاق اصلي لاره بللې او اروپایي بازارونو ته د دې موادو د قاچاق پر مخنیوي ټینګار کړی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تېره یوه اونۍ کې 23 کسان په 4 ولایتونو کې د نشه‌یي موادو د قاچاق په تور نیولي دي. د نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرحدي پولیسو یو تن په داسې حال کې نیولی چې غوښتل یې 3.34 کیلوګرامه هیروین د حمید کرزي له هوایي ډګر څخه دوبۍ ته قاچاق کړي. د ښاغلي موحد په وینا په بیلابیلو پیښو کې په کابل، ننګرهار، هرات او هلمند ولایتونو کې 22 تنه نور قاچاقونکي هم نیول شوي چې 21 کیلوګرامه هیروین، 21 کیلوګرامه مورفین، 3.8 کیلوګرامه تریاک، 2315 کیلوګرامه چرس او 422 لیتره الکولي مشروبات یې قاچاقول. یاد دی وی چې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې محکمې په تیره یوه اونۍ کې 10 کسان د نشه‌یي موادو په څو پیښو کې د لاس لرلو په تور له دوه څخه نیولې بیا تر 16 کالو پورې په بند محکوم کړي دي.
محمد ایاز تر نکو چې د نشه‌یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت لخوا له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشه‌یي موادو د قاچاق مخنیوي
طالبان د نشه‌یي موادو له قاچاق څخه تمویلېږي. زموږ د مبارزې تمرکز یوازې د طالبانو د هیروینو د کارخانو او زیرمو له منځه وړل نه دي.
د معتادینو لپاره تر درملنې وروسته د کاري فرصتونو په برخه کې ستونزې
د بستر کې دوه لپاره میرا وستلی.
د پان په نوم د یو ډول نشه‌یي موادو د زیانونو په اړه د ډاکټر متی الله اورمړ سره مرکه لرو.
یو څوک چې په پانو باندې روغ دی ده هغه شونډې سرې اوسېږي، د غاښونه یې خراب سوي اوسېږي.
د پروان ولایت یو اوسېدونکی خیرالله وایي چې په پوهنتون کې په نشه اخته سو او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
څنګه شو ته نور معلومات وکړل؟
هو ما پوره معلومات وکړل.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی پوځي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل د سه‌شنبې په ورځ د امریکا په مشرانو جرګه کې د نظامي خدمتونو کمیټې ته وویل چې واشنگتن نه یوازې دا چې په افغانستان کې د نشه‌یي موادو د تولید کارخانې ویجاړوي، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه د هڅه هم کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشه‌یي موادو د قاچاق مخه ونیسي. یو امریکایي سناتور د سه‌شنبې په ورځ د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې ته وویل چې وسلوالو طالبانو اوس د یوې قاچاقي او مافیایي ډلې بڼه غوره کړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی پوځي قمندانۍ مشر د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په مالی ملاتړ کې د نشه‌یي موادو نقش مهم ګڼي. جنرال جوزف ووټل چې د سه‌شنبې په ورځ د امریکا په مشرانو جرګه کې نظامی خدمتونو کمیټې ته خبرې کولې، د نشه‌یي موادو د تولید کارخانو پر ضد د افغان او امریکا د ګډو ځواکونو عملیات مهم وګڼل، خو پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې د دوی هدف یوازې د کارخانو ویجاړول نه، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه هڅه کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشه‌یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. جنرال ووټل وایي چې په افغانستان کې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې به په عراق او سوریه کې د داعش د مالی سرچینو وچولو له تجربو څخه استفاده وکړي.
طالبان د نشه‌یي موادو له قاچاق څخه تمویلېږي. زموږ د مبارزې تمرکز یوازې د طالبانو د هیروینو د کارخانو او زیرمو له منځه وړل نه دي، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه کار کوو چې له افغانستان څخه بهر ته د نشه‌یي موادو د قاچاق او طالبانو ته د پیسو د لیږلو مخنیوی وشي. زه په دې باور یم چې طالبان د نشه‌یي موادو په یوې مافیایي ډلې اوښتي دي.
امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو او فدرالي پولیسو اداره یا اف بی آی د سیمې له هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشه‌یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. تر دې وړاندې د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې د هیروینو د تولید لپاره ډیری کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان لارې افغانستان ته قاچاق کیږي او په افغانستان کې تولید شوی نشئی مواد د ایران او پاکستان لارو بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه اروپا ته قاچاق کیږي. له بل پلوه د امریکا د مشرانو جرګې غړي میرمن جوني آرنست چې تازه له افغانستان امریکا ته ستنه شوي دې غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو د نشئی موادو د مافیایي ډلې بڼه غوره کړې ده.
When I was in Afghanistan a few months ago,
زسومیاشته مخکې افغانستان ته تللی وم. ما په کابل، کندهار او بګرام کې له یو شمیر قومندانانو او ډیپلوماټانو سره وکتل. د دوی له خبرو داسې څرګنده شوه چې طالبان له ایدیالوژیکي ډلې څخه د نشئی موادو په یوه مافیایي او تروریستي ډله بدل شوي او له ایدیالوژۍ څخه یوازې د وسیلې په توګه کار اخلي.
د ورسی جرګې غړی خالد پښتون په افغانستان کې نشئی مواد د نړیوالو ګډه ستونزه بولي. د دې په باور د وسلوالو طالبانو ترڅنګ په سیمه کې زیات شمیر تروریستي ډلې هم د نشئی موادو له اوایدو څخه تمویلېږي. خغلی پښتون له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشئی موادو سره د مبارزې پر مهال باید لومړی نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي او په نړیوالو مارکیټونو کې دي د نشئی موادو غوښتنه راکم کړل شي.
مسکا هوتک وچی له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د امریکا د دفاع وزارت له خوا د نشئی موادو د قاچاق د مخنیوي په اړه راپور راوړو. اوس د نشئی موادو له بازار څخه د معتادینو نړۍ ته ورځو او د احتیاط پر یو عامل یعنی بیکاری خبرې کوو. یو شمیر معتادین چې دا مهال په روغتیایي مرکزونو کې درملنه کیږي له حکومت غواړي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي. دغه معتادین که څه هم د خپل بد حالت یو ستر لامل د دوی خپله بېغوري بولي، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې دوی د بیکاري له وجې نشو ته مخه کړې ده. د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې لسګونه معتادین ته درملنې وروسته په کار ګمارل سوي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د عبدالله حنازی په راپور کې واورو.
یو شمیر هغه معتادین چې دا مهال یې درملنه کیږي د خپل احتیاط یو اساسي لامل بېوزلي او بیکاري بولي. دوی وایي که تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره نشي نو ممکن بیا نشو ته مخه کړي. وویشت کلن حکمت الله له نږدې یو میاشتې راهیسې په کابل کې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستري دی. دی که څه هم د ځان د معتاد کېدو علت خپله بېغوري بولي، خو له حکومت غواړي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي.
بابا فرصت های کوچک داده شو ما
کچری ما ته یو کوچنی کاری فرصت هم برابر شي نو زب لوی لاست راوړنه ولرم. موتات ته باید چانس ورکړ شي. ټولنه، خلک او کورنۍ باید موتات ته چانس ورکړي او مرسته ورسره وکړي چې بیا په نشو اخته نشي. کچری ما ته کار نه وي دا چانس په پیدا کړم چې له هیواد څخه ووزم.
اگر کار نه وشه چانس زیات ما کشور خارج شو.
څلور دیرش کلن غلام یو بل معتاد دی چې میرمن یې د درملنې لپاره د معتادینو مرکز ته راوستې. دی وایي چې له شاوخوا پنځلسو کلونو راهیسې نشه کوي او په دې موده کې ده او کورنۍ یې په لوږه او بېوزلۍ کې ژوند تیر کړی دی.
غواړم چې نشه پرېږدم او خپلې کورنۍ ته پام وکړم، یو کار پیدا کړم او له دې لارې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړم. نشو له خپلې کورنۍ او ماشومانو څخه لرې
کړی.
د غلام میرمن چې کوچنی ماشوم یې په غېږ کې نیولی وایي میړه یې د بیکارۍ له امله په نشو اخته شو. دا وایي د میړه پرته بل څوک نه لري چې د ماشومانو ساتنه او پالنه یې وکړي.
دایمي میړه دی، د بستر کېدو لپاره مې راوستلی چې درملنه یې وشي او له خپلو ماشومانو سره یو ځای شي. د خدای دربار او همدا ځای دی، موږ بل څوک نه لرو. بیکاره و، ماشی ندرلود، پا کور که با پروت و، به بیکاری لوجی نشو تا
مخکره.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا بیکاری په عام ډول د افغانانو پر وړاندې یوه لویه ستونزه بولي. د دې وزارت وایان محمد حنیف دانشیار وایي چې په هیباد کې د نامنویو له امله سوداګر او پانګوال دې ته زړه نخه کوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او له دې لارې ځوانانو ته د کار فرصتونه برابر کړي. خو په خبره یې په وروستیو کلونو کې حکومت لسګونه معتادو ځوانانو ته تر درملنې وروسته د حرفوي او مسلکي زده کړو له لارې کاري زمینه برابره کړې ده.
بزرگترین مانع اعظمی که کار و شغل هم در
افغانستان دکار دنشتوالی یوستر لعمل نام میده. پانگونه نکیگی کارخانه نشتا، تولید نشتا او پا عام دول سوانان وزگار دی. پورستی و کلونو که در معتادینو لپاره حرفوی او مسلکی زدک و مرکزون جور شوی که معتادین پکی روزل کیگی او لده لاری لیوشمیر خصوصی شرکتونو او دولتی ادارو سرا پا کار گماره شوی دی.
قابل ملاحظه از اینا را ما شامل کار ساخته.
وس محل یوازې په کابل کې د هیای امید په نوم د معتادینو لپاره د حرفوي او مسلکي زده کړو یو مرکز فعالیت کوي چې په هر شپږ میاشتو کې نږدې 300 معتادین پکې روزل کیږي. د دې مرکز رئیس همایون شاه اصیل داسې وایي:
شاګردای که فارغ میشه بعد از فراغت برالوی که
هغه کسان چې دلته روزل کیږي تر فارغېدو وروسته پر تستیقبانو سربیره بیرته پر روزل شوې برخه کې ټول تجهیزات او وسایل ورکوي چې وروسته ګټه جنې واخلي او ځان ته آزاد کار پیدا کړي،
آزاد بگیرن یا دوکان کنن یا د جای کار کنن.
تر دې مخکې د امیر روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست ویلي و چې په سلو کې اویا معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د معتادینو د برخې یو شمیر ډاکټران هم پر دې ټینګار کوي چې معتادینو ته باید تر درملنې وروسته د کار زمینه برابره شي، څو بوختو ساتل شي او بیا نشو ته مخه نه کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي، چې 1 میلیون ښځې او نږدې 1 لک ماشومان دي.
د معتادینو تر درملنې وروسته د کار په اړه مو د عبادالله حنازی راپور اورېده. اوس د نشي موادو په لړ کې د یو بل ډول نشي موادو د زیانونو په اړه معلومات سره شریک کوو. پان یو ډول نشي ماده ده چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې هم ګڼ شمېر ځوانان پخته سوي دي. پان په ځانګړو پاکټونو کې پیچل سوي او د بېلابېلو میوو خوند او بوی لري. له همدې امله د پان معتادین باور لري چې غاښونو ته یې ګټه لري او خوله یې خوشبویه کوي، خو طبي کارپوهان بیا دا باورونه غیر علمي بولي او وایي چې پان انسان ته ډېر زیانونه رسوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکل ډاکټر مطیع الله اورمړ سره مرکه کړې او په پیل کې د پان د جوړښت په اړه پوښتلی دي.
پان یو خطرناک محصول ده چې دا د نیکوتین او کیمیاوي موادو څخه جوړ سوی ده، حتی مخدره توکو کې هم حسابیږي. پان د تنباکو او هګو او کیمیاوي موادو څخه جوړیږي چې د یو نوع عطر استفاده کوي. پان سابقې ته که موږ وګورو د یو فرهنګي سابقې له هندوستان څخه راخیستل سوی ده، چې هلته ځینې ونې دي چې په بتل په نامه یادیږي، د هغه د پانو څخه یې استفاده کوله. په هندوستان کې هغه غټې مېلمستیاوي چوی بغه که پان را وړیکتی سوندو ته سرواله ورکوي چې دغه محفل لووزی خلک وپیږي چې دای میلمانه و فلانی ځای کې پان چې دا اوس هم په افغانستان کې په نوی ډیزاین باندې راغلی. موږ تاسو کې وګورو په فرهنګي ځایونو کې په پانتونونو کې کې وګورو نسوار نه استفاده کیږي، ځوانان چې هغه پان استفاده کوي پان د لپاره استفاده کوي چې هغه مناسب ځای ته ورولې سی ورای شي، چې د پان یو خود قیمت له حاضر لري ارزانه ده، بل هم دا ده چې هر چی استفاده کولای شي.
د دې ترڅنګ چې په دې کې تمباکو ګډیږي، د دې کې ایره ګډیږي، د دې کې کله کله هاک یا چونه ګډیږي، نور کوم ډول مواد دي چې هغه په پان کې ګډیږي؟
مختلف کیمیاوي مواد په دې کې ګډیږي. یو درخت ده په هندوستان کې ونه ده، د هغه پاڼو نه استفاده کوي. هغه پاڼې دغه ونې چې بیتل په نامه باندې یادیږي، هندوستانیان بیتل ورته وایي، نور هغه په خپل ترکیب کې نیکوتین مواد لري. هغه کسان چې مهاجرت کړي لکه هندوستان ته تللي، پاکستان ته تللي، د هغه ځای نه د افغانستان ته د پاڼو په شکل راوړی ده.
موږ هغه کسان څنګه وپیژنو چې دغه سړی له پان څخه استفاده کوي؟
یو څوک چې په پانو باندې روغ دی ده، هغه سونډې سری اوسیږي، د غاښونو خراب سوي اوسیږي، دغه وری د غاښونو خراب سوي اوسیږي، په هر خبره کې د غوسه ښیي، ځکه دا د معدې تکلیف هم انسان ته راپیدا کوي. چای خوړلی ده، ښه مور ده، ډوډۍ خوړلی ده، اما وروسته یو ساعت نیم ساعت وروسته وګوري بیا به درته د اشتها ډوډۍ راغلی چې زه باید ډوډۍ وخورم، ځان سره چورتونه وهي، ځان سره آرامه ناست وي. هغه کسان چې زیات استفاده وکړي وګوري له خولنه یې اوبه راځي. د
پان نشه له نورو نشو سره څه توپیر لري؟
نور نشه ای توکی په انسان باندې زر تاثیر کوي، اما د دې تاثیرات ډیر آرام او ډیر آهسته آهسته ده، د دې ضررونه ډیر داخلي دي. او بل دا چې د نور مخدره توک استفاده تو موجود تر ضررونه لري، اما د پان ضررونه خلیته او جهاز هضمي ته ډیر مواجه دي.
پان د انسان بدن ته څه ضرر لري؟
خلی سرطان انسان ته پیدا کوي، د حنجرې سرطان سړی ته پیدا کوي، بدرنګه کېدل او د پوستکي تغیرات راوستل، په غاښونو کې خرابیدل پیدا کوي، کوم هډوکي چې په خولې کې دي د ده مکمل تخریبیدل په مرور د زمان سره. سرطان د کولمو سړي ته پیدا کوي، د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي، د وینې فشار انسان ته پیدا کوي، حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه پیدا کوي، اختلالات د رفتاري په انسان کې پیدا کوي. د ده دغه کیمیاوي مواد چې تف سره ګډیږي بیا بالاخره هغه وجود د انسان ته ځي، معدې ته، معده تیزابي کوي.
د پان ضررونه او ماشومان ته څه دي؟
د هغې مقاومت د وجود ډېر ضعیفه ده، همدغه تاثیرات په همغه ماشومانو باندې زر واقع کیږي او ډېر هم به تاثیر کوي. ضررونه چې کوم لوی انسانانو ته دي هم د ماشومانو ته هم داسې شکل دي.
امیدوارو ښځو لپاره څنګه، یعنی دغه ضرر د دوی دغه زیان به هغو ښځو ته څه وي؟
کوم امیدوار میرمنه چې ماشوم پیدا کیږي نو د وزن لحاظ به ډیر وزن کم وي، سوی شکل به وي، نو دا مور په دو وخت کې نسی کولی چې هغه ماشوم ته ښه پاملرنه وکړي، ځکه مور کمه حوصله سی په دو وخت کې. مور باید په یو ښه خاص محبت باندې هغه ته شیدې ورکړي. ماشوم چې د مور په خېټه کې ده په دو وخت کې د دې ماشوم تغذیه ګوره مور نه اخلي، کله چې دا لویږي په اندکترین وخت کې دا کېدای شي محتاط شي، ځکه چې د مور په نس کې هم مواد اخیستي، پاڼې اخیستي دي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ چې په 1216 منځنۍ صفو خبريږي او اوس هم د خاطرې واردی. د پروان ولایت یو اوسیدونکی خیر الله د یو شتمن سړي زوی دی. دی وایي چې په بامیانو پوهنتون کې محصل او هلته په نشو اخته سو. پلار چې به یې د جب خرڅ لپاره څومره پیسې ورکولې نو ده به په نشو لګولې. دی وایي چې د ورځې 1000 افغانۍ په نشو مصرفولې، دا چې د خپلې زده کړې پوره کړې او که نیمګړې ځینې پاتې سوې. په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایس ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
نوم مې خیرالله ده، د ولایت پروان ولسوالۍ سیاګر. زه 24 کلن یم. د 12 پورې مې چې ویلې هغه وخت دې عمل باندې نه پوهېږي چې شی دی چې شی نه ده. کله چې پوهنتون کې واوښتو بیا پس هلکانو سګرټ مکټې وهه او چارسي وهل، ما ورسره کوم یو دود وهل. راغلم د کور ته رخصتیانه کې دلته دومره تره زوی وه عمل یې کوه. دې سره چې کور کې یو ځای شلم شپې دې سره مې دوه دشه واهله. داسې یو خواندې راته ورکړه، وخت چې بېرته تلم پوهنتون ته دوزان سره مې د دې نه واخسه. د استادان رو باندې خبر شو کور کې زنګ یې وهه چې دای تازه داسې کار نه کوي، بېلې به ولېږه کور ته. بیا کور کې چې راغلم یو څه موده هېڅ شی نهسه کول. وعدې راته وکړه، پس د واده بیا مې د عمل تخته شلم ده او دا پسته پسته مغزې مې داسې شو کې پیدا کړه. ورځ په ورځ مثلا اعصاب خرابېدل او یو څه درګیر شه بل څه درګیر شه چې وین واحد ځان دې درد کوي او لرزې راځي در باندې او ته به دې نیسي. مور پلار ټول نصیحت درته کوه چې دا کار مه کوه او ښې میلې پسته چې وتلو به هلکانو سره بیا بنډاره شروع کولی. داسې د ورځې 1000 روپۍ او 1500 او 200 دومره مصرف درلوده. د مصرف یې مور پلار ورکوه، ورور ورکوه، د کور نه نه پرېږدل. ممانیت یې کوه چې بیرون مه ځم نشمه کوه چې کله د نور متدان دزدي کوي غلا کوي بس تم په هغو سره وګرځي که دوستان عموم بدی شي د فلانکي زوی عمله دې دزدي کې تاسو سره ګډ به همدا مصرف موږ قبول لرو کور کې نشه وکړه. ما ته یې ورور مې پیسې ولېږلې د خارج نه، دا پیسې ما کور کې ونرکله. دا مې راوړله په صرافي کې مې کېږدله. کله موده موده چې تلمه د رفیقانو سره موټر کې پیسې واخله وګرځېږه او چکر وکړه نشې وکړه. دوه میاشتې بعد لاړم صرافي ته پیسې و پیسې دې خلاصې کړې دي تقریبا د 2.5 لک روپۍ ومې سوځولې. زندگی تیم ور واچو پیسې ته موټر ته داسې ورځم شله چې ناست یم نشې ته. مور مې راغلې دلې جړای کړې ده، بیا چې ډېر قرې راغلې روان دي حمله یې کړې او چشې سکرټ ټول شي اخیستلې ایسته کړې رانه. بیا هم لاړه د خپلې جړلې یا د خپلې مېرمنې مې خورانې ټول یو ځای شلې جړای کړې چې دې مال لاس ونیسه. چرت مې وه فکر مې کوه چې دا خو رښتیا وایي. بیا خپله ته خپله جړه راتله چې ته خو رښتیا د خپله زندگی ته دې ور واچوه، د خپله ماشومانو ته دې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برختر ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نګالی د یو شتمن سړي زوی دی او یوې نجلۍ ته یې د واده لپاره مرکه وراستولې ده. د نجلۍ پلار حاجي اسلم هم راضي سو چې نګالی ته به خپله لور ورکوي، خو وایي چې اوس یې زوی مسافر دی، کله چې هغه له سفره راسي نو دوی ته به دسمانه ورکړي. خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حاجي اسلم له دې خپلوۍ څخه انکار کوي. دا چې حاجي اسلام ولې خپله لور نګالی ته ور نه کړه، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجي صاحب اسلام خان، تا خو پوښتنه مو نه کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خان، پخوانیو مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې به له میلمه څخه پوښتنه نه کوې چې څنګه راغلی. تاسو خو لم دا اوس راغلی، میلمانه زموږ سترګې او لیمې، بس نو څه پوښتنه به وکړو؟
حاجي صاحب اسلام خان، ستا میلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي. څه مو ویل؟
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خانه، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلي یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه، دا خبره ده.
هو، اشرف جان ډېر ښه زلمی دی، انشاءالله چې لور به دې ډېر نیکمرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهېږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر خو تلواره او په بدو تعمل. دا یو د خیر کار دی، که زما منی نو په دې کار کې ځنډ مه کوه.
وایي چې دوستي د سلو کلو لار ده، نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هېڅ فکر ته حاجت نشته، په هلک ویل نشته.
ومو نه ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی. د ولور غم یې مه کوه. هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور، موټر، سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی شل لک افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته ووایه چې نورې څومره راوړو.
پیسې موږ ته مهمې نه دي، زه خپلوي په پیسو نه کوم. وایي سلاح د میړو هنر دی. زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم.
ښه، سمه ده.
مورې، ته بل ګلاس چای راواچوه چې ډېر خوندې وکه. دا یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه اوسکلی.
زویا، تازه د سفره راغلی، ستړی یې ځکه چای خوند درکوي. ها، دا دی چای به در واچو.
ننګیالیا بچیه، ما خو تا ته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه. ما یې تا ته د کورنۍ په وب یو څه معلومات هم درکړل. څنګه شو؟ تا نور معلومات وکړل؟
هو، ما یې پوره معلومات وکړل.
ښه، نو څنګه دې خوښه ده؟ ګلالۍ ورکو که نه؟
ولې ډوډۍ نه شي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوئ؟ دا کورنۍ ټوله د نشئی موادو قاچاقبران دي. د لږ پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي؟ ټول خلک پرې خبر دي چې بندي دی.
خیر دی، پلار به یې قاچاقبر وي، زوی خو به یې نه وي قاچاقبر.
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشئی موادو قاچاق کوي؟
قاچاق یې موږ څه کوو زویه؟ ښې ډېرې پیسې لري، نجلۍ به مو ښه آرام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړي دي یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې، ته ولې سر نه خلاصې؟ ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی. یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بار کړي وو، پولیس ډزې ورباندې وکړې. هلک ټپي شو خو په منډه ځان له پولیسه خلاص کړه.
زما خو داسې خوښه ده چې نجلۍ به ورکړو. توکل په خدای، ښه ماړه او شتمن خلک دي. ښځې چې په مرکه راغلې وې د هر یوې یو چارک سره زر په غاړه وو. زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کړي.
مورې، دا چې سبا لږ بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښه چې پر کور ناستی.
وا ښځې، ننګیالۍ سمه خبره کوي. ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه، ګلالۍ څه عیب لري چې موږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي. هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به یې ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو؟
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه یې ورکوو.
زه هم وایم چې نه ورکو.
مورې ستا څنګه خوښه ده؟
زویه زما هم داستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي، ښه دی چې تر داسې خپلوي تیر شو.
ښه نو چې داسې ده، زه خبر ورکوم چې زموږ سلا ونه شوه، بیا مه راځئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په